طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول قدرمن او معزز محصلین ښایي او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی یاي. قدرمنو محصلینو تاسو راځئ خپل کتابونه مو پرانیزئ. نن ورځ د کتاب په شپږ دېرشمه صفحه کې نوی درس لرو. په پنځه دېرشمه صفحه کې د سوځیدنې موضوع را پیل شوی ده. ومو ویل کچیرې پوستکی یا د بدن انساج د اور د شغلې یا د لمبې ګرمو مایاتو ګرمو فلزاتو کیمیاوي موادو یعنی تیزابو او نورو په واسطه وسوځیږي د ته سوختګي یا سوځیدنه یا برنس وایي. دا خو یې داسې یو ساده تعریف دی چې تاسو په مختلفو بڼو سره ویلی شئ. فرضاً داسې هم ویلی شئ چې که چیرې د یوه انسان پوستکی یا بدن د اور د لمبې سره مخ شي یا د مایاتو سره مخ شي، خصوصا ګرم مایات چې کله د پوستکي سره تماس پیدا کړي، هغه فلزات چې ګرم وي، فرضاً ګرمه اوسپنه، ویلې شوي فلزات، د هغې سره تماس پیدا کړي یا د تیزابو سره تماس پیدا کړي او د بدن پوستکی وسوځیږي، دې حالت ته بارنس یا سوختګي وایي. ساده تشریح ده، مفهوم یې دی. بل مو داسې وویل چې معمولا کله چې پوستکی د 45 نه تر 50 سانتي ګراډ پورې د تودوخې سره مخ شي، نو د حجرې په دننه کې کوم پروټین دي، حجروي غشا کې هم پروټین شته دي، هغه ګډوډ کیږي، خپل وظیفې له منځه وړي. هدف دا ده چې وظیفې له لاسه ورکوي او بالاخره حجرات مړه کیږي. د سوځیدنې تر څنګ کله چې یو سوځیدلی ناروغ کلینیک ته راوړل کیږي، ځینې مهم نکات باید په نظر کې ونیول شي. فرضاً د سوځیدنې شدت او پراختیا څه ډول ده، څومره شدید سوځیدنه ده، ژوروالی څومره دی، عضلاتو ته رسیدلې سوځیدنه یا هډوکو ته رسیدلې ده، د نورو ناروغیو شتون، آیا نورې ناروغۍ شته دي، کو موربیډیټی ډیزیز وایي، یعنی اضافي بله ناروغي هم وي او تر څنګ سوځیدنه هم وي. بل د انشاکي سوځیدنې په هکله باید پوه چې په داخل کې سوځیدنه نه وي رامنځته شوې. د انسان داخلي برخې ډېرې نازکې دي، ځینې وخت مرۍ او تر څنګ معده او تنفسي لارې دا ټولې سوځي، تر ډیره پورې تنفسي لارې سوځي، ځکه د هغې لپاره وال نشته، د هغې لپاره سپینکټر نشته پورتنۍ برخه کې، او د سږو داخل کې سوځیدنه پیدا کیږي. او د عمر په اړه مو هم ویل چې عمر هم مهم دی. د 3 کلونو کم عمر ماشومانو کې سوځیدنه او د 50 کلونو څخه لوړ عمر کسانو کې سوځیدنه دا څه نه څه سخت دي. ښه، راځي اوس نوي درس ته، شپږ دېرشمه صفحه. شپږ دېرشمه صفحه کې د سوځیدنې د شدت په اړه یو قانون دی چې هغې ته رول آف ناینس وایي. دغه قانون دا ډیر مهم قانون دی. د دې له مخې موږ د سوځیدنې شدت معلومولی شو. لیکل شوي دي د سوځیدنې شدت د 9 د قانون یا رول آف ناین، رول قانون ته وایي، آف ناین د 9، رول آف ناین په مرسته معلومیږي. ګورئ د سوځیدنې شدت چې څومره قوي سوځیدنه ده، د 9 د قانون په مرسته معلومیږي، رول آف ناین. په دې قانون کې د پوستکي ټوله سطحه یا مخ په سلو برخو ویشل کیږي. څومره چې د سوځیدنې فیصدي زیاته وي په هماغه اندازه ګواښ زیات دی، په هماغه اندازه خطر زیات دی. ګورئ رول آف ناین باندې پوه شوئ. رول آف ناین د نهو قانون، د بدن ټوله حصه په سلو برخو تقسیمیږي، سل فیصده. او اوس په پوښتنه دایي چې ولې ورته نه یا د نهو قانون وایي. په اړه به ووایو چې رول آف ناین ځکه ورته وایي چې پوستکی په نهو ډلو تقسیمیږي او هره ډله یې بیا ځانته ځانته نورې حصې لري یا فیصدي لري. او بیا چې څومره حصې سوځېدلې وي په هماغه اندازه سوځېدنه ډېره خطرناکه وي. لاندې د نهو قانون تشریح شوی دی. دغه قانون داسې دی، ګورئ لیکل شوی دی، دا ټیبل ګورئ، ښي طرف ته خانه ده، دوه خانې دي، په دې باندې خبرې کوو. په ښي طرف کې سر او غاړه دا 9% یا 9% دي. که چیرې سر او غاړه دواړه سوځېدلې وو، فرضاً سر هم سوځېدلی و، د سر پوستکی او غاړه هم سوځېدلې وه، د ټول 9% سوځېدنه ده. که چیرې ښای پورتنی اړخ سوځېدلی و، 9% سوځېدنه ده، ښای پورتنی اړخ. د دې په اړه لږ وروسته بیا درته معلومات درکوم چې ښای پورتنی اړخ فرضاً دغه یو لاس دغه سوځېدلی و، د اوږې نه نیولې تر ګوتو سرونو پورې دا 9% سوځېدنه ده دواړو طرفونو ته. بل چپ پورتنی اړخ که چیرې سوځېدنه و، دا هم 9%. ګورئ ټول 9 نه دي، ځکه ورته 9 قانون هم ویلی شو او په 9 برخو ویشل شوی دی. د دې په اساس هم ورته 9 قانون ویلی شو. بل که چیرې د ګډې او سینې مخ دغه سوځېدلی و، دا بیا نو 18% سوځېدنه ده. د ګډې برخه هغه 9% ده او پورته د سینې برخه هم 9%. ټول 18% برخې جوړوي د ګیډې او سینې برخه. ګورئ د غاړې نه نیولې تر لاندینۍ برخې پورې. بیا په شکلونو کې درته ښایمه، راځي اوس متن یوازې وایو، بل طرف ته راشئ. بل د ګیډې او سینې شا برخه دا 18% ده، د ګیډې او سینې شا برخه. مخکې برخه هم 18% ده، شاته برخه هم 18% ده، دواړه برخې 18% دي. بل ښای ختانی اړخ دا 18% دی، یعنی د ورون تر څنګ لنګای پښه دا 18% دی. او چپ ختانی اړخ هم 18% دی. تناسلي غړو ساحه یا پیرینیم ساحه، انس ساحه دا 1% ده، تر څنګ مکمله سطحه به ټوله څه وي؟ 0%. د دې نه هدف دا دی، اوس که چیرې سر او غاړه سوځېدلې وو او بل فرزن د ګیډې او سینې برخه سوځېدلې وه، د سر او غاړې 9% راځي، د ګیډې او سینې 18. 9 او 18 سره جمع کیږي 20% سوځېدنه ده. هر څومره چې د سوځېدنه زیاته وي هغومره شدیده وي. راځئ دغه سوځېدنه لاندې بیا تشریح کوو چې کوم ځای نه تر کوم ځای پورې څومره فیصده ده. لومړی چپ طرف ته انځور دی اے انځور، بیا ښي طرف ته بی انځور دی. چپ طرف ته انځور لاندې لیکل شوی انټیریر او د ښي طرف ته انځور لاندې لیکل شوی دی پوسټیریر. انټیریر او بل پوسټیریر. انټیریر څه معنی، پوسټیریر څه معنی؟ د دې په اړه خبرې کوو. ګورئ انټیریر مخې ته برخه، فرضاً انسان ولاړ دی، مخامخ تاسو ته ولاړ دی، دا د انټیریر برخه ده. پوسټیریر شاتانۍ برخه، یو نفر ولاړ دی مخې هغې خواته دی، نو د شاته کومه سطحه چې ټوله معلومیږي دا پوسټیریر ساحه ده. لومړی انټیریر برخه کې دغه برخې تر مطالعې لاندې نیسو، د پورته خوانه یې لاندې خواته تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ سر یې ګورئ، سر او غاړه دلته 0.5% لیکل شوې ده. دی د یو طرف شو، مخ او مخامخ غاړه دا 4.5% شو، او شاته هم 4.5% راځي، ټول به 9% شي. ځکه دغه بل انځور هم په مقایسوي ډول ورسره وګورئ، ښي طرف ته 4.5% په هغې نه هم لیکل شوی دي. په د یو انځور کې دې خواته مخ اړولی دی، په یو انځور کې هغې طرف ته مخ اړولی دی. نو څلور نیم فیصده د مخې ته یعنی مخ پکې شامل دی او غاړه پکې شامله ده. څلور نیم فیصده کې د شا برخه او د شا دغه اورمیک پکې شامل دی. بل د دې کس ښایي لاس ګورئ څلور نیم فیصده ورباندې لیکل شوی دی، خدای شاته طرف ته مخې ته طرف ته او شاته طرف یې هم څلور نیم فیصده کیږي او چپلاس هم څلور نیم فیصده دی. چپلاس هم څلور نیم فیصده دی، ګوری مخې زموږ طرف ته دی څلور نیم فیصده او که مخ هغې خواته واړوي څلور نیم فیصده یې د شاته سطح هم راځي، دا هم نهه فیصده کیږي. بل پیرینیم ساحه د تناسلي غړو ساحه یو فیصد برخه ده. دغه چپ طرف انځور نه غږېږم، د دې کس دغه د ټوټکۍ په برخه کې نهه فیصده لیکل شوي. علت یې همدا ده چې دغه ژیړه برخه ټوله نهه فیصده برخې دي، چپ طرف ته هم نهه فیصده ده، ښایي طرف ته هم نهه فیصده ده، خو هغې طرف ته که مخ واړوي بیا هم نهه فیصده نهه فیصده نور هم کیږي، چې جمله اتلس اتلس فیصده کیږي سره جمع کیږي. اوس دغه ښي طرف ته انځور هم وګورئ، په دې انځور کې یو کس مخ هغې خواته اړولی دی، شا طرف ته موږ ته معلومیږي شاته اورمیک برخه یې څلور نیم فیصده ده، تر څنګ یې د ملا برخه یې اتلس فیصده ده، د ملا ټوله برخه، او څلور نیم فیصده یو طرف لاس او څلور نیم بل طرف ته، د پښو برخه یې نهه فیصده ده. دا ټول سیستم په همدې ډول دی. اوس که چیرې فرضاً ګورئ په دې کې، اوس باید پوه شئ د ورانه مخکینۍ برخه او د لینګي مخکینۍ برخه سوځېدلې وه، د نهه فیصده سوځېدنه شوه. که چیرې مخکینۍ او شاتنۍ دواړه برخې سوځېدلې وې اتلس فیصده کیږي. حساب ورته کیږي ډېر په اسانۍ سره. ګورئ که چیرې ټوله ملا سوځېدلې وه، د غاړې څخه تر لاندې برخې پورې ټوله ملا سوځېدلې وه، نو اتلس فیصده سوځېدنه ده. دې ته حسابونه اوس کیږي چې څو فیصده سوځېدنه رامنځته شوې ده. هله د مفهوم به مو اخیستی وي، که پوه شوې نه یې په راتلونکي درس کې هم ورباندې غږېږم او تر څنګ یې په یوه ویډیو کې هغه په عملي ډول ټوله درته تشریح کوم، ځکه اوس زما د لاس حرکتونه نه وینې چې فرضاً کومه ساحه کومه څو فیصده ده. نور ډیر ساده، ګورې په د یو انځور کې چپ طرف ته انځور کې یو نفر ولاړ دی مخې دې خواته دی او هره برخه یې موږ ته ښودل شوې ده چې څو فیصده برخې لري. دغه بل انځور کې کس هغې طرف ته مخ اړولی دی او برخې ورباندې واضح لیکل شوي دي چې دا برخه د دې ځای نه دومره فیصده ده. هرې برخې ته ځان ځان ته رنګ ورکړی دی. بیا سره جمع کې فرض که دواړه لسونه سوځېدلې وو، یوازې مخ طرفونه یې سوځېدلې وو، نو څلور نیم فیصده یو برخه ده، څلور نیم فیصده بل طرف ته، نهه فیصده کیږي. که چیرې د یو لاس دواړه طرفونه سوځېدلې وو بیا نهه فیصده کیږي، او د بل لاس څلور نیم ورسره جمع کړئ دیارلس نیم فیصده. په دې ترتیب به تاسې دغه فیصدي معلوموئ. دا د سوځېدنې شدت موږ ته ښایي چې څومره اندازه سوځېدنه رامنځته شوې ده. هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي. دې ته رول آف ناین وایي. تقریبا هره برخه په نهو برخو باندې ویشل کیږي، او یا په ټوله کې ټول بدن په نهو برخو باندې ویشل کیږي، او بیا هره برخه په نورو برخو تقریبا ټول سل برخې پکې جوړیږي. راځئ صفحه واړوئ، دغه موضوع بیا هم درته تشریح کوم، انشاءالله تشویش مه کوئ. ودرشمه صفحه کې لږ شانتې درس وایم. د عمق ژوروالي لپاره د سوځېدنې درې درجې ټاکل کیږي چې داسې دي. ګورئ د ژوروالي لپاره د سوځېدنې درې درجې دي چې فرضاً څومره ژوروالی، که د عمق کلمه ترې ړنګه کړئ بیا هم کومه ستونزه نه ده. ګورئ د دې لپاره چې سوځېدنه څومره ژوره رامنځته شوې ده، درې درجې یا درې درجې موږ ورته لرو. لومړۍ درجه سوځېدنه، دوهمه درجه سوځېدنه، دریمه درجه سوځېدنه. اوس که چیرې موږ وایو چې یو ناروغ لومړۍ درجه سوځېدنه لري، څه ډول موضوع به وي یا څومره به سوځېدلی وي په دې اړه پوهیږو. لومړۍ درجه سوځېدنه هغه سوځېدنه ده چې یوازې د پوستکي اپیډرم طبقه سوځېدلې وي. په دې حالت کې سوځېدلی پوستکی شدید دردناک سور او اوزایمایی یا پړسېدلی وي. اوزایما یی ګورئ، اوزایما پړسېدلی ته ویل کیږي. ګورئ په لومړی درجه سوځیدنه کې ایواز د پوستکي اپیډرم طبقه سوځیدلې وي. دا په یاد کړئ هم دومره کفایت کوي. اپیډرم طبقه تر ټولو سطحي طبقه سوځیدلې وي. د نور اضافي تشریح ده چې په دې حالت کې سوځیدلې پوستکی شدید درد لري، سرخ ښکاري، وزیمه‌ای یا پړسیدلې غوندې ښکاري، خو خپل ساتونکي وظیفه یې له لاسه نه وي ورکړې. وظیفه له لاسه نه ورکوي. نور لیکل شوی سیستمیک تغییرات ډیر نادر وي. په ټول بدن کې نور تغییرات کم راځي، نادر کم تویل کیږي، خو جوړېدنه یې پرته له مایوبیت رامنځته کیږي. جوړېدنه یې پرته له مایوبیت، یعنی مایوبیت نه رامنځته کوي. فرضاً په ساحه کې کندې نه پیدا کیږي، ساحه کې ژوروالی نه پیدا کیږي، پوستکی هغه کندې کندې نه کیږي، پرته له مایوبیت بیرته جوړیږي او ندبه یعنی سکار نه پاتې کیږي. ندبه خپل سکار ته ویل کیږي، یعنی سکار پکې نه پاتې کیږي. تاسو به ځینې سوځیدنې لیدلې، که چیرې سوځیدنه ډیره تیزه وي نو ژوروالی هم پیدا کیږي، کنده پکې پیدا کیږي. نو دغه په لومړۍ درجه سوځیدنه کې دا نه پاتې کیږي. په ساده ډول وایو د پوستکي اپیډرم طبقه تر ټولو خارجي طبقه سوځیږي. یوازې سوروالی وي، سخت درد پکې وي، لږ لږ پړسوب پکې وي، تڼاکې پکې وي، او پوستکی خپله وظیفه له لاسه نه ورکوي. سیستمیک تغیرات نه وي، یعنی تبه دغه نور حالتونه نه وي، او جوړېدنه یې ژر کیږي. مایوبیت یعنی کندې پکې نه رامنځته کیږي، او سکار هم نه پرېږدي، داغ نه پرېږدي. دوهمه درجه سوځیدنه، دوهمه درجه سیکنډ ډیګري سوځیدنه یا سیکنډ ډیګري برنس، دوهمه درجه سوځیدنه هغه سوځیدنه ده چې د اپیډرم طبقه او ډرم طبقه دواړه له منځه تللې وي. دوه طبقې سوځیدلې وي، هم اپیډرم او هم د اپیډرم لاندې ډرم طبقه. خو په دې ډول سوځیدنه کې پر شدید درد سوروالی او پړسوب سربیره کوچنۍ تڼاکې هم شته وي چې جوفونه یې د مایع ډاک وي، جوړېدنه یې وخت ته اړتیا لري. کوچنۍ تڼاکې رامنځته شوې وي او دا کې بیا مایع هم جمع شوی وي. په لومړۍ درجه کې یوازې پړسیدلې ساحه ښکاري، خو غټې تڼاکې پکې نه رامنځته کیږي، یعنی تڼاکې تڼاکې نه وي. په دوهمه درجه سوځیدنه کې سوروالی هم وي، درد هم وي، پړسوب هم وي، او تڼاکې هم وي، او په دې کې مایع دننه جمع شوی وي. دا ډرم او اپیډرم دوه طبقې سوځیدلې په دې حالت کې. بل دریمه ګوري، دغه سوځیدنه ډیره عامه ده. تاسو به ډیر ماشومان یا لویان لیدلې، کله چې دوی وسوځیږي په دوی باندې تڼاکې راوخیږي، تاسو پوهیږئ چې دا دوهمه درجه سوځیدنه ده. اوس ډاکټر ته تاسو خپله هم ویلی شئ چې دا نارو د دوهمې درجې سوځیدنې سره مخ شوی دی. بل دریمه درجه سوځیدنه هغه سوځیدنه ده چې ډرم او اپیډرم دواړه طبقې له منځه تللې وي، دواړه طبقې په مکمل ډول له منځه تللې وي، او د پوستکي لاندې انساج هم سوځیدلې وي. زیاتره هغه مهال رامنځته کیږي چې پوستکی په پرله پسې او دوامداره توګه د تودوخې سره مخ شي. په دې سوځیدنه کې د پوستکي رنګ تور یا تیاره سور وي. څرنګه چې عصبي نهایات سوي وي نو ناروغ درد نه لري، ځکه درد نه شي انتقالوي، عصب سوي دي. بیا جوړېدنه یې نه رامنځته کیږي او ندبه پر ځای پرېږدي، یعنی داغ پرېږدي، ژوروالی پرېږدي، کندې پرېږدي. دا په دریمه درجه سوځیدنه کې دي. په دریمه درجه سوځیدنه کې داغ هم وي، ندبه هم وي، تر څنګ یې ژوروالی هم وي. لاندې لیکل شوي نورې ناروغۍ لکه د زړه او تنفسي ناروغۍ د سوځیدنې ناروغ انزار مرګونی کوي. دا جمله ډیره مهمه ده. هغه ناروغۍ فرضاً لکه د زړه مربوط وي، ایم آی لري یو څوک، د زړه نورې ناروغۍ لري، تنفسي ناروغۍ لري لکه ټی بی ناروغي، نیمونیا یا نورې ناروغۍ، او سوځیدنه هم وي، دا د سوځیدنې انزار یا د سوځیدنې راتلونکی سایر دا مرګونی کوي، ډیر خطرناک کوي. په تیرو درسونو کې مهم ویلې دي چې د سوځیدنې تر څنګ نورې ناروغۍ دا ډیر خطرناک دي. لاندې انځورونو کې لومړی انځور وګورئ. ای انځور کې یوازې لومړۍ درجه سوځیدنه د یوازې سوروالی دی، تڼا کې پکې نشته دي. سی انزور کې دوهمه درجه ده، بی انزور ما ګورای سی انزور. سی انزور کې دوهمه درجه سوځیدنه تڼا کې ور باندې را منځ شوې دي او اوس ځینې له منځه تللې دي، نور تڼا کې لري. او بی انزور وګورای د دریمه درجه سوځیدنه ده، داغ هم پرې خیرای وروسته له سوځیدنه څخه دغه کند تاسو ګورای د دریمه درجه سوځیدنه ده او په ځینو حالاتو کې ډیره شدید سوځیدنې هم شته وي، لاندې ژور انساج هم سوي وي یا پکې زخمی شوي وي. نو داو د سوځیدنه په هکله درې درجې، لومړۍ درجه، دوهمه او دریمه درجه. قدرمنو محصلینو، د سوځیدنې دغه موضوع ساده او آسانه ده، تاسې ځان سره ډیر مطالعه کړئ او په ډیر مطالعې سره تاسې کولای شئ دغه موضوع ډیره ښه زده کړئ. راځئ حاضری اخلم، وویشتمه درسي خپرونه ده، د بی توره مو د حاضرۍ توری ټاکلی دی، تاسې دوهمه دایره توره کړئ، بی توری. تر بل پروګرام پوهان آرین تاسې په لوی او مهربانه خدای سپاری، هر چیرې چې یئ خاد آباد او سوکاله اوسیږئ.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.